السلام علیکم درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. څلور بجې شوې د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتریش د طالبانو د ورستی فرمان پاره چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړی سخته اندیشته شو ولیده. شاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کې یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودریشي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د شزو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړی چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ څخه په تاجکستان کې پر ځینو نامعلومو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. د افغانستان بانک وایي 2.5 میلیون ډالر نغد مرسته نن یک شنبه کابل ته ورسېد او سمدستي بانکونو ته واستول شوه. دغه بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یو خبر پاڼه کې د نغدي مرستې د رسیدو هر کړی کوي او په عین حال کې له نورو بانکونو او مالي مؤسسو سره په بانکي سکتور کې د شو اړیکو غوښتنه کوي. ملګري ملتونه په افغانستان کې چې د نغدو پیسو له کموالي سره مخامخ دی له څو میاشتو راهیسې نغدي پیسې لیشي. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پروند یو فلنګ کوچ موټر د اوشتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوي دي. مولا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لس نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وای په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر خبري آژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلنګ کوچ او فولډر موټر ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. او د اوکراین په کلابند شوي ښار ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختي مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې پر 9 لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیکه بریا خپل کړي. ټاکل شوی دی د اوکراین ولسمشر نن د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د رواني جګړې په اړه وینا وکړي. نن یک شنبه د لمریز 2014 لومړی کال د ثور اتلسمه او د میلادي 2022 د می اتمه. د خبرونه زه اسمت ساروان د شمشاد زران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو په طرز د حجاب پر جبري کېدو پراخ عکس العملونه ښودل شوي دي. د کابل اوسیدونکي د جنسونو د بایو له لوړوالي شکایت کوي. په غزنی کې د جمعې د ورځې چاودنې خلک د بی پیلوټه الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارتی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړي چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومولو.
او د اوکرين په ماریوپول کې د روسي ځواکونو د سخت مقاومت او جګړې په باب هم حال درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمنو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د اګام ځپونکی او ظالمانه بللی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو د پرېکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللی چې د اعلامیې پر اساس طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره ورځ د ښځو د حجاب طرحه اعلان کړه چې له مخې باید حجاب په ټولو مېرمنو په جبري ډول عملی شي. تفصیل په دې راپور کې
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو دا اعلان چې ښځې باید په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي سخت اندېښمن کړی. ښاغلي ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلي دي چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ، د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تیره ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخواني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو پنه کول د شرم وړ خبره بللې. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې نه میاشتې تیریږي، خو په دې نه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی دی.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو د طرحې په وړاندې په افغانستان کې د نن هم زیات شمېر مېرمنو غبرګونونه ښودلي دي. یو شمېر افغان مېرمنې چې له کورونو د باندې دندې ترسره کوي یا هم زده کړې کوي وایي د طالبانو د پریکړې په ژوند منفي اثر لري. دوی ویره لري چې شایي یو وار بیا د طالبانو د تیر حکومت غوندې ورسره بد چلند وشي. د طالبانو حکومت د دغو غبرګونونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.
اتلس کلنه طیبه د کورنۍ وازینۍ نفقه پیدا کوونکې ده. وای پلار خیات او مورې د دولت کارمند وه، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې کار او دنده ختمه او دا اړ شوي چې په یو خصوصي ښوونځي کې دنده واخلي. طیبه وایي د حجاب د جبري مراد کولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې ده.
په داسې حال کې چې طالبان وایي ښځو ته باید له کوره د وتلو اجازه ورکړل شي، حجاب واغوندي، په تیرو وختونو کې ښځې په شلاق وهل کېدي او شاید موږ سره هم په داسې چلند وکړي. زه باید په کور کې اوسم او که کار ونه کړم ډېره کول مصرف له کومه کړم.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوي چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان مېرمنو عملي کړي. یو بل مېرمن چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې پریکړې سره آن د دوی فردي ازادي اخیستې ده.
زموږ ټول حقوق غصب شوي دي، اوس غواړي زموږ فردي ازادي هم له موږ واخلي. که زه حجاب نه مراتوم دا زما په کورنۍ پورې اثاره لري. د حجاب په اړه چې اسلام کوم حکم کړی هغه موږ د منلو دی، خو په افراطي ډول د چادري اغوستل چې د پاکستانیانو دود دی پر موږ تحمیلیږي. که موږ یې عملي نه کړو زموږ کورنۍ په جنجال اوړي.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو په طرحه کې راغلي چې که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي، خو د حجاب د نه مرات کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسما سزا ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکي نفیسه چې کومه ځانګړې دنده نه لري وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې مېرمنو ته روحي تکلیفونه پیدا کړي.
سو وکړو اوس خو یې حجاب پر موږ جبري کړو. ټول مېرمنو ته سم رواني مشکلات پیدا شوي دي. دوی ان پر موږ خدای هوا بندوي.
طالبان په دې اړه تازه څه نه وایي، خو د دغه طرحې له اعلانېدو وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې د یو شمېر پوسټرونو په لګولو چادري او توره برقع د حجاب بهتر ډولونه بللي و چې هغه مهال د طالبانو دا کار له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د حجاب د عملي کېدو طرح اعلانوي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي موادو پر بیو اغیز کړی دی. دا اندېښنه هم شته چې که د افغانستان په شمال کې جګړه زور واخلي شاید شمال ترانزیتي لارې وتړل شي او د خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ترانزیتي لارو امنیت به خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال وړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دي پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې یې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندېدو تشویش نه کوي. خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د اوړو د 25 کیلوي بورې بیه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1100 افغانۍ وه 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیم منې د وریژو بورې چې بیه 2200 افغانۍ وه اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهاله د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دوی وایي الوتکې هم لیدلې چې په اسمان کې ګرځېدي او بمباري یې کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا بریدونه ردوي او وایي د طالبانو ځواکونو د تمرینونو او وسلو ازمایلو په مهال د درنو وسلو ډزې کړي دي. نور حال په دې حال راپور کې.
د غزنی ځینې اوسیدونکي باور لري چې د جمعې په ورځ مازدیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. دی وایي دغه بریدونه په پخوانی پی آر ټی سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکز یې په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټی په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره په شاوخوا 4 کیلومتره واټن پرته ده چې شمال لور ته یې غزنی ښار، جنوب لور ته یې د سپندې کلی، ختیځ لور ته یې توحید آباد او لویدیځ لور ته یې غیب کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړون زړه فی ارټی سیمه کې د اول کنډه کمیونیتی منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومول وو. په غزنی کې میشت هوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې ډرون تیاری کړي. دا خبره مونږ په کلکه ردوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانۍ ویان سید حساک صالح هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدونه بې پیلوټ الوتکو کړي دا هسي اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیری سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره وروسته هم ډیری وخت ویني چې دغه بې پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونو خبره کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په کلابند شوي ښار ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختې مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د مې میاشتې په نهمه لمانځل کیږي په اوکراین کې یوه سمبولیکه بریا خپله کړي.
د اوکراین په کلابند شوي ښار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د ایستلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې دیره جنګیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفسټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفسټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه، هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډېره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفسټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفسټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د مې میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه لاسته راوړنه ولري. د مې نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ په اته ورسېدې. د دې ولایت ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن په اته ورسېدې. یادې ادارې لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د مرکز نیلي ترڅنګ د شهرستان، اشترلی او خدیر ولسوالیو 80 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې درې لوبغاړو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. د دې سیالیو د کېدو هدف په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ ورزش وده ښودل شوې ده. د بوټیالۍ لوبډله د ننګرهار د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې ورزش ادارې و خبر په خبرولو سره ویلي دي په دې سیالیو کې 28 لوبډلو ګډون کړی و چې 13 ورځ ناوخته د بوډیالۍ لوبډلې پاتلولۍ پاته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې بوډیالۍ او د میملي ځوانانو لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 3-2 پایلې سره د بوډیالۍ لوبډلې په ګټه پاته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف والیبال لوبې ته د ځوانانو تشویقول او ولایتي لوبو ته د لوبغاړو تیاری ښودل شوی. او د هند غوره لیګ IPL سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنگلور لوبډلو ترمنځ د ممبئی په وانکیډي لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې پچه بنگلور لوبډلې وګټله او خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه. د دې لوبې ګټونکو لوبډله چانس لري چې نیمه پایلوبې ته یو ګام ورنږدې شي او بایلونکو لوبډله یې هم له نیمه پایلوبې لرې کېدلی شي. د یادونې ده چې په دې لوبه کې په لومړي ځل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې افغان توپ اچوونکي فضل حق فاروقي ته هم په 11 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه می وومنی. په دې برخه کې په اوروزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو لدرکې لري. په اوروزګان ولایت کې د طالبانو له بندیز سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې اوس یې دا پروسه نیمایي ته رسېدلې ده. لبلی خواستش کال لوستو ځوانانو هم د بیکاری لامل نشوهلو ته مخه کړی چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اوروزګان ولایت کې داسې مهال کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان یوه میاشت پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ترینکوټ ښار چار چاپیره د زراعتي ځمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوښل شوې ده چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوي دي. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوي دي چې د کوکنارو د کښت د منع په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند د فرمان یوه میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره راغلي دي. خو د دغه ځوانانو زیاته برخه یې لوستې ځوانان هم دي چې د تیر جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته اوس بې دندې سوي او نیش وهلو ته یې مخه کړې ده. حکیم الله افغان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې کار کولی خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیکاره سوی او اوس یې نیش وهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره مخالف دي خو وایي د مجبورۍ څخه یې د کوکنارو نیش وهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نیش ځکه چې وښو چې ورته مجبورۍ د مجبورۍ څخه نیش وښو ځکه چې کار وزګار نور نه لرو. نو دغه نیش یوازې راپاته دی. بلخر دولسمه سیم په پرې مې زده کړې کړي دي. نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړی نه دی. د بیکاری څخه په نیش اخته یو.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې له امله یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځان ته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړي ځکه د ده په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي خو تر اوسه پورې نه دي بریالي سوي. شورا وزواج بیا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښامه پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به یې د نیش وهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اوروزګان د ولسوالۍ تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیش وهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسی کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې سره له شپو شپو راهیسې ولاړ دي.
دا کوم خلک چې راغلي دي زموږ په شمول باندې دا ګرد روزي د پار راغلي دي ته واښه چې
یعنی د نیټ په
عیار نه پکا پیدا کی هغه دلته د حالات زموږ ولې دي د صدر وزي څوک نشته ګرد پر وټه لانو دي ګرد وادر دل خواران پر تړو باندې د شپې پته انو پر وټه لانو چې زین نشته د وزي و د دې دغه ډیر زندگی ډیر سره خراب ده.
بل خو بیا د تریاکو د بی د لوړې دو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځانګړي چوک شتون لري چې دومره ډک دی چې څوک یې فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نه ښودلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیری کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کچاک ته مخه کړې ده او دوکانونه یې ورته خلاص کړي دي. خوله دې ټولو سره سره اوروزګان میشت بزګران وایي که طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلې مخه ونسي نو باید معاشیات یې بدیل کښت ورته پیدا کړي که نه نو په دې برخه کې به پاته راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 1000 او 15000 نوی مندل شي.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له 80000 کورنیو څخه یوازې 8000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له 2 میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د 12 ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یو خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچې سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې 2 کیلومتره لرې ولاړ سي او اوبه راوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزې لري، چې اکثر د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچري په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر به اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې 1.5 کور یا 200 کور شوخه خلک د لرې ځایو سره ځي دغه تنکیان صوبه وړي. دغه اوبه هم مشت پسنه نه کیده، 400 شي بعد ته خیریه پنځه دی کبل ورګان دي که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د اوبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه اوبه راسي بیا بیرته پنځه د خلک مات وای چې دغه اوبه ول نه راولي، دا څنګه مشکل دی.
د کندهار نهمه 12مه 14مه او 15مه ناحیه د شهر هغه برخې دي چې د اوبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلک د پاکو اوبو د نشټوالي لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. د نهمه ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د اوبو نشټوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د اوبو ستونزو ور حل کړي.
یم داس دا دوبو صد انسانان دره پازاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری د اوبښنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان ور د خبره دي خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری ځوینه وروړي. داس وخت می چې ولاته او داسو د لمانځه ټیم د خبره سړی ور د لمانځه او داسه ټیم الته الته بنې ور د خدای کوم کوم خبره سړی د لمانځه د داسنه لپاس در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدو علاقه کې یو بارما دلته یو مسیاد خوراکي غل لګوب ورکی غچ برق مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ پله ور داس هغه نه لیدي ماشین وشای نه لیدي چې برق نه وب پیرا وکاجي. نو خلک دې د ستونزو سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته دوبوس.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزه لري، چې له دې جملې دوی یوازې 80000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملاً کار شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او د ولسم نه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پراخم شروع شي او بل د سولر سیستم لرو د وو نه هیو د پاره د وو سټو د پاره. نو هغه ما دي انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ما ده در پلان لاندې ده انشاءالله چې په راتلونکي به کار بند شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچا تر 130 متر پورې رسیږي، چې په تیرې وکال کې دغه کچا 9 متر نور هم کښته سوي، چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
اوس مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو